ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2013 کال د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده او وختونه شوي دي په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې دي نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بودره
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تاسو ته په دې خبرونه کې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول خوښ شئ چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز پاکستان ته د سفر نه مخکې په کابل کې د خبرو په وخت په پاکستان ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دی خپل رول کې کردار نور څه واکړي.
او په جلال آباد کې په افغان سیکانو د ځانمرګي برید وروستو یو شمېر سیکانو ویلي دي چې ښایي د افغانستان نوزي او هند ته لاړ شي. په دغه برید کې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 18 سیکان وژل شو او داعش د دې برید ذمہواري په غاړه اخیستې.
او په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان عدالت او استخباراتي ادارې په راتلونکو انتخاباتو چې د جولای په 15 وبکیږي باندې اثر انداز کیږي، او دا د هیواد د جمهوریت او راتلونکو لپاره د نقصان وړ خبره ده.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په دې خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
دا خبری خبرونه تاسو په انټرنیټ باندې هم کتل شئ، ورسره ورسره زموږ فیسبوک وی او ای دیو باندې هم دا خبری خبرونه کتل هیر نه کړی. وی او ای دیو دا د فیسبوک پته ده، او دین علاوه زموږ ټوئیټر دی وی او ای دیو. نن خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه درته وړاندې کوو. زموږ په دې راتلونکو برخه کې د پاکستان افغانستان نه علاوه پاکستان کې دننه په سیاسي چارو باندې هم رپورټونه خاول. ایلس ویلز څوک چې د امریکا د باندینو چارو د وزارت مرستیاله ده، کابل کې ویلي دي چې طالبانو سره خبرې اترې کول باید پاکستان په خپل روډ نور څه واکړي. هغه دا هم ویلي چې پاکستان په دې کې کردار ادا کول شي. د ایلس ویلز په حق لا د غیر رپورت باندې نور تفصیل درا به پر نقلو.
دا هم ویل کیږي چې د دوی دغه سفر مقصد پر پاکستان یو ځل بیا طالبان د خبرو د پاره تیارولو د پاره فشار اچول دي. د پاکستان د سفر څخه وړاندې امریکایي استازي ایلس ویلز تیر ورځ د کابل سفر کړی و، او د ای اف پی د یو رپورټ تر مخه د خپل دغه سفر په محل ویلی و چې پاکستان یو اهم کردار لري، خو د پاکستان له اړخه په دې اړه تر اوسه څه اهم ګامونه نه دي پورته کړل سوي. او کچري پاکستان د دوی سره کار ونه کړي نو د امن دغه مقصدونه تر لاسه کول به ډیر ګران سی. د پاکستانی څېړونکو وینا ده چې پاکستان، افغانستان او امریکا په اړیکو کې شوالی راغلی دي او پر یو بل سره اعتماد هم زیات شوی دي. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ټی ریډیو سر خبر کی وایي چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره پاکستان او افغانستان ترمنځ خبري او پرمختګ ډیر اهم دي، او په دې کې امریکا هم خپل ډیر اهم او لوی کردار لوبولی سي.
فشار کم کی، تعاون زیات کی، او په دې چې پاکستان باندې فشار راوړل تا د افغانستان مسله حل کیږي نه، د پاکستان تعاون سره او مخترتک سره به د افغانستان مسله
ریزیاتوی چې پاکستان خپل د جغرافیایي حیثیت او دلته د کډوالو د موجودګۍ او په تیر وختونو کې د طالبانو د مشرانو د موجودګۍ لوجې یو اهم کردار لري، او د دې دغه کردار پر راتلونکي وخت کې هم اهم کېدای سي. خو دې زیاتوی چې په کار دي د پاکستان قشتونه ته هم وکتل سي. په خواني سفارتکار زید سید دیو ریډیو ته وایي
negotiations are rushy kabul kabul
پاکستان دا باور لري چې پاکشنی اختر کې د کامیاب اوربندي ورسته طالبان خبرو ته راوستل کېدای سي. رپورټونه دا هم وایي چې امریکا او افغانستان د ټول ټاکونو څخه وړاندې د طالبانو سره خبرې کول غواړي، او په دې اړه پاکستان کانې کولو د پاره د دې څخه وړاندې هم ته یو شمېر خبرو پړاو سوي دي. تیر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې خبرې پخلی کړی و چې پاکستان او افغانستان د امنیت په اړه خبرو کې پرمختګ سوي دي. او څه پاکستانی څېړونکي هم وایي چې د پاکستان له اړخه په دې اړه هڅې هم شروع سوي دي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته و چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو د ایل اس ویلز پاکستان نه د غوښتنو په حواله سره خو رپورت واوریدو، خو آیا دا د پاکستان د پاره څومره عملی دی؟ هغه به دا کولی هم شي، دا غوښتنې به پوره کولی هم شي او کنه؟ په دې موضوع باندې څېړنه اخلو. زموږ څېړنکار پیر زبیر شاه موږ سره ویډیو لینک ته لارې ملګری شوی دی. په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر.
پیر صاحب، د ایل اس ویلز پاکستان ته سفر نه مخکې په افغانستان کې دا خبره کړې ده چې پاکستان نه به غواړي طالبان دې خبرو ته راولي. د پاکستان له خوا څه نیمګړتیاوې پاتې شوې دي چې بیا تې دا غوښتنه کیږي چې طالبان دې خبرو ته کښېنئ؟
نو جی، پاکستان باندې اوس پورې دا تور لګي او پاکستان اوس پورې دا غوښتنه کیږي، امریکا هم کوي، ناټو هم کوي او نور چې کوم افغانستان او نور نړیوال هوادونه اغوی دا وایي چې پاکستان د خپل خاور نه چې کومې زالې دي اغه دې ختم کړي او طالبانو باندې خپل اثر د استعمال کې او اغوی د خبرو میز ته راولي. نو په دې اړه دا نږدې وخت کې ډېر امریکني چارواکي تللي دي. اغه الیسولم اوس دا د نمخ کې چې کوم ټلیفونونه شوي، مایک مینس فون کړی او نور فونونه شوي، نو هغوی هم دا ورته وایي چې تاسو افغانستان کې موږ سره مرسته وکړي او طالبانو سره خپل اثر استعمال کوي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. خو داسې ښکاري چې پاکستان دې ته لا نه دی راضي. پاکستان دې نه مخکې اوس دا خبرې وزیر خارجه چې کوم او خواجه آصف هغه ویل چې موږ په طالبانو باندې اوس اثر نه دی. آصف غفور چې کوم د فوج بیان دی هغه ویل چې موږ به خپل اثر استعمالولو کوشش کوو خو موږ اثر ختمیږي، لګیا دی هغوی باندې کمیږي. نو پاکستان طرفه داسې اشارې را روانې دي چې لکه پاکستان هغه شیله نه تیار دی او نه کول غواړي هغه چې کوم امریکا د نه غوښتنې کوي.
پاکستان د پاره به آیا دا غوښتنې عملی کول، په دې باندې عمل کول آسان کاری تاسو څه ګورئ پاکستان به کولی شي؟
نو پاکستان خو ځان یو بل دریز وړاندې کوي. پاکستان وایي چې موږ په خاورې د طالبانو منظم هغه نشته، موجودګي نشته او چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه موږ ختم کړي دي. اوس دا وایي چې افغانستان کې دنه داسې علاقې دي، هلته داسې هغوی وایي چې درې څلوېښت فیصده چې کوم علاقه ده هغه ترهګرو سره ده او هغه نه په هغه علاقو نه پاکستان کې حمله کیږي. نو په کار دی چې افغانستان او امریکا حکومت د الته عملیاتو کې او الته چې کوم ځالې دي هغه د ختم کړي او بیا هغه جواب کې افغانستان ورته وي چې موږ ملا فضل الله هم درته مړ کړو، موږ نور طالبان کمانډران هم مړ کړل، نو تاسو هم په خپل خاورې کاروایي وکړي. خو ایمان نه کې ما څنګه وایي چې پاکستان دې تلا نه دی تیار، ولې چې پاکستان او د افغانستان منځ کې چې کوم بنیادي اړیکې دي هغه نه دي حل شوي. دوی منځ کې اوس هم بد اعتمادي شته او چې کوم بنیادي مسلې دي هغوی په طرف صدا سکار نه دی روان. او ټول نه غټه خبره دا چې پاکستان کوم وایي چې د مفادات دي افغانستان کې هغه دی وایي چې لا نه دي حاصل شوي او هغه داسې نه حاصل کیږي چې څنګه امریکا او افغانستان ورته وایي چې تاسو وکړي. نو پاکستان به خپل مفادات اوس هم هغه کوي، دفاع کوي، هغه خیال ساتي او کوشش کوي چې کوم د باندې فشار دی هغه کم کی او افغانستان کې د چ کوم اثر دی هغه پاتې شي. او په دې وجه نه د او امریکا چې کوم مفادات دی هغه کې اختلاف دی. نو دی وجه نه دا ټول اختلافونه مونږ ونی تعلق خرابې ونو خو پاکستان ما په کنه دی تیار چې د خپل تګلارې بدله کړي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډیر مننه.
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
ز د نوي زمانه تکړه پښتنه يم ز بيبي شيرين يم
په افغانستان کې په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کې وجل شوی سیکانو د دویم ورځ په افغانستان کې حالات سو دغه پیخې ته افغان چارواکو حکومتي مشرانو په سنځر کتلې دي او څو خبرګونې به خوده لري هم په دې رپورت کې ګورو.
این بار حراس
په بلوچستان
این بار حراس افغانی از هندوها و سیکها در افغانستان قربانی گرفت. اوتار سنگ چهره سیاسی و اثرگذار اهل هنود در کنار 17 تن دیگر در رویداد دیروز ننگرهار کشته شد.
آخر می ترنگ دیدم که کلگی مالک
دا هغه مور و تاسو به مونږ کوشش کوو چې دا څنګه درته خو یا هغه سیکان وو کم چې پرون په جلال آباد کې وجل شو خپلوان وو د سیکانو په وجل کې دوه باندې چې کوم غم په افغانستان کې دل کېږي په نو نړۍ کې دل کېږي هغه باندې د باسون روان دي. خاص کر په دې کې اوتار سنگ خالصا هغه سکو سوک چې په تاسو دا وخت په دې عکس ویني سوک چې د افغانستان د قولسی جرګې لپاره نمائنده په توګه په میدان ته راغلی وو او د هغه جلسه په جلال آباد کې ده. دغه وخت کې سو وخت چې دا حمله شوې وه د دې ځای ته د افغانستان صدر هغلی حامد کرزی هغلی اشرف غنی هم ورغلی وو. دا سپینسری مورچې سکه ده وایي چې زمونږ کورونا تبا کړ شو زمونږه مستقبل ویجاړ کړ شو او زمونږه باندې د دې هیواد کې د امن سره پاتې کېدو سزا راکړ شو. افغانستان حکومت او نړیوالو رسنیو په دې باندې څنګه خبرونه خبره کړې دي. دا خو تر مخه په افغانستان کې په کم شمیره فرقو باندې تشدد د زغملو وړ نه دی. هم دا جواب د افغانستان صدر اشرف غنی مطبوعاتو ته ورکړی وو کله چې هغه په دې موضوع خبرې کولې چې په افغانستان کې لګښي لکه د نورو پاتې کېدونکو افغانانو پرنګا هم هغه حقوق لري کم چې پښتنو ته یا شمال کې پاتې کېدونکو قومونو ته حاصل دي. نن د سیکانو ګوردوارې ته افغانان ټولنه عامه ټولنه سیاسي مشران او حکومتي واکداران هم د دوا لپاره او د سیکانو په وجن کې د غمرازه لپاره ورکړه شوی. په دې موقع د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سیکانو د ګرنث سوک چې دغه مقدس کتاب د تلاوت نه علاوه دا هم ویل چې په افغانستان کې بیا هم چې په دې حمله روان دي او د تخطری دی په دې هیواد کې د خپل ژوند ژوندې ساتي ځکه چې د افغانان دي هم داسې افغانان دي څنګه چې یو پښتون افغان وي او څنګه چې یو بل ژبه وینکه یا بل مذهب منونکه افغان دي. افغانستان راتلونکي ټول ټاکنو کې په افغانستان کې د اوتار سنگ خالصا شرکت شو دي ته په افغانستان کې د نن په ظلمي کول کې په ټولنیزو رسنیو تود هرکلې ویل شوی وو او د افغانستان جمهوریت په لاغستون کې ګامونو نه یو مهم ګام ګڼل شوی وو. اوتار سنگ خالصا د خپل کاندیدت د کامیابی لپاره په کابل کې جلال آباد کې یوش نور سیمو کې جلسې کولې او تمه کې دا هغه دغه څوکۍ ګټلې شي په اسانۍ سره ځکه چې نه یوازې په افغانستان کې سیکان د هغه په دې انتخابي ځغل کې دغه سره ملګری وو بلکې ځایي افغانانو هم دغه کومک کوو. په دې لړ کې بعد نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا خبرې خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ریډیو باندې هم کتلی شئ.
این بار حراس افغانی از هندوها و سیک
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا وسوم د افغانستان نه د پولیو په حواله سره ریپورت په افغانستان کې د سرخار کابل په شمول په ویشتو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د ساسکی ورکولو 15 ورځنی کمپین شروع شوه دی او په دې کې د افغانستان د صحت وزارت وای چې 6.15 میلیونه ماشومان ته به د پولیو ساسکی ورکړی کیږي. حکمل روان نه په تفصیل ورو
دی افغانستان عام روغتیا وزارت ویلې دی پولیو زد کمپاین نن دوشنبه دی افغانستان په وښتو ویلایتونو کې پیل شوی او تر 15 ورځو به دوام ولري. دی عام روغتیا وزارت دی پولیو دی عامه په هوی دی برخې مسول امیرجان سیراخ له ډیوی سره په خبرو کې ویلې دی پولیو په دی کمپاین کې بشپګ 1.5 میلیونه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دی دی پولیو څاڅکی ورکول کیږي.
مشخص هم دا کمپاین په 215 ولسوالیو کې پلان شوی دی چې په لاره واچوي. ټوټال ماشومان چې موږ د هدف وړ کړي 6.15 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې وي دا د هدف وړ ماشومان دي چې هغوی ته واکسین ورسیږي.
سیراغ زیاته کړه هغه معلومات چې د هلمند، کندوز او روزګان ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي د پولیو کمپاین څخه د وسلوالو مخالفینو د نه ملاتړ او د مخالفت له امله به نږدې 1 میلیون ماشومان د پولیو ضد له پیل شوي واکسینو څخه بې برخې شي.
له بده مرغه هغه ابتدایي شمیرې چې موږ ته راغلې هغه کې د هلمند ولایت، کندز ولایت او په روزګان ولایت کې د دولت د مخالفینو د نه ملاتړ او د مخالفت د وجې نه تقریبا د 1 میلیون شاوخوا ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي.
له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو 6.15 میلیونو ماشومانو ته د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین په داسې حال کې نن پیل شوی چې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه په روان 2013 میلادي کال کې د پولیو 9 مثبتې پیښې رامنځته شوي چې 15 مثبتې پیښې په کندهار، 2 په کونړ، 1 په ننګرهار او وروستۍ د پولیو مثبته پیښه د هلمند ندلې ولسوالۍ څخه رپورټ شوې. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
پاکستان کې په 15 جولای باندې عام انتخابونه کېدونکي دغه عام انتخابونه کې برخه اخیستونکي کاندیدان و چې د پاکستان عدالت او د پاکستان استخباراتي ادارې په دې انتخاباتو کې اثر انداز کېدو کوشش کوي. اورنګزیب خان په تفصیل راکړي.
په لندن کې میډیا سره خبرو په وخت مریم نواز ویلي دي د رای اظهار ازادي د هر چا بنیادی حق دی او د دې مخه نیولو لپاره د تشدد لار خپلول به ټیک نه وي.
غلط باته مې اس چیز کو کنډم کرتی ہوں اور جو آپ کا اختلاف ہے آپ کو اس کے اظہار کی آزادی ہے لیکن پر تشدد طریقے نہیں اپنانے چاہیے. بہت غلط بات ہے، بہت غلط ٹرینڈ ہے.
مریم نواز وی رائے اظہار دا تشدد دا لار او درول غلط دا، دا دا ہر چا بنیادی حق دے. مریم نواز دا بیان دا سے حال راغر دے چو ہم ددوی دا گند یو کاندید رانا اقبال چے تعلق کی پنجاب ملتان خار سر دے یو ویڈیو کے دا پاکستان استخباراتی دارے آئی ایس آئی بندے تور لگوی چے پدوی فشار اچھوی چے دا مسلم لیگ نزن بیل کری گینی تاوان بارت رسی. رستو رانا اقبال دا بیان واپس هم اغسته دی. دا پوز لخوا عمومی ټاکنو کې مداخلت یا ګوتوهنه یو بل پیخه کې لاهور اعلی عدالت رجسٹرار د پوز یو افسر پر ضد انتخاباتو کمیسون ته شکایت هم کړی دی. د لاهور اعلی عدالت رجسٹرار لخوا انتخاباتو کمیسون ته لیږل شوی خط کې ویلي شوی دی د دستور تر مخه عدلیه یو خودمختاره اداره ده او نږدې ورځو د پوز یو افسر میجر مرتضی انتخابي عمل افسرانو یو کانفرنس کې برخه اغستو د پاره ویلی وو او د افسران عدلیه سره تعلق لري او دوی ته داسې حکم ورکول ټیک نه دی. د پاکستان سوشل میډیا باندې هم دا تنقید روان دی چې انتخابي عمل په وخت 3.5 لک پوځیانو پولینګ سټیشن باندې تعینات کولو آخر څه مقصد دی. بلخوا د سترې محکمې مشر قاضي او نیب چیرمین ویلي دي د یو سیاسي ګوند حمایت لپاره هم انتخابي کمپاین برخه نه دي او نه به انتخابي عمل باندې ساغیز غورځوي. جسټس ثاقب نثار لخوا د بیان د پاکستان تحریک انصاف پلوه عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په خواست د یو هسپتال دوره کولو پس راغلی دی. انتخاباتو کمیسون نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا یو کاندید ناصر چی ملخوا انتخابی کمپاین دپاره چاپ شوی پوسټر باندې د پوسټر لخر او ستر عدالت مشر قاضی اکسونو لګولو نوټس هم اغستې دي او ناصر چی منې ته پوسټ کړې دي چا یا د پوسټر لخر او مشر قاضی د دوی خپلوان دي چې دوی اکسونه لګوي د پاکستان تحریک انصاف ویان فوا چودري بلخوا مسلم لیگ باندې د انتخاباتو ځنډولو تور لګولې دي او غوښتنه کړې ده چې انتخابات د هم په وخت وشي
جو پہلے کچھ باتیں تھیں اور تھوڑا ہم نے بھی یہ بات کی تھی کہ شاید ایک دو مہینے آگے چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اب سمجھتے ہیں کہ اب گنجائش نہیں رہی وہ باتیں ساری جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اور الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت کے اوپر ہونا اب امپورٹنٹ ہے
فواد چودھری وہی عمومی ٹاکنے دے باید ہوں پا 15 جولائی اوشی او پدے عمل کے زن نغواڑو انتخابات کمیشن نن اخواست ہم رد کر دے پا کم کے ویلی شوی وو چه پخوانه قبیلی سمو که هم ده صوبای سمله انتخابات ده گرد حیوات سره یوزه اکڑی شی.
په پاکستان کې د انتخاباتو خبره کیږي په 15 جولای باندې به عام انتخاباتي په پاکستان کې او د نامزدګۍ کاغذونه چې کم جمع کول د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره شروع شوی دي نو په هغه کې یو کاغذ د سیاستدانانو د اساسو په باره کې هم دی چې هغوی سره څومره جایدادونه دي په بانکونو کې څومره پیسې خوده دي ټول مالیت د اساسو څومره جوړیږي او دغه هم وسخ کار کیږي د سیاستدانانو لخوا د نامزدګۍ د کاغذ نو چما کې دون پس د دیو خبريال ریاض حسین په خبر پښتونخوا کې د زنی سیاستدانانو د اساسو په حواله سره ریپورت تیار کړی
د پاکستان الیکشن کمیشن ته ورکړل شوی اسناد تر مخه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان د 3 کروڑ روپو څخه زیات شتمنۍ لري او د هغه د آمدن سرچینه کارکروند ده د الیکشن کمیشن په ویب سټ د خروشو اسناد تر مخه په یو کال کې د اسپندر ولی خان شتمنۍ 6,90,000 روپۍ سیوا شوې دي د اسپندر ولی خان د تیر کال د کرکلی څخه ټول آمدن 15,50,000 روپۍ او 3,200 روپۍ انکم ټیکس یې جمع کړی دی نوموړي سره په جایداد کې ځمکه او په ولی باغ کې کور دی په دوبۍ کې یو ټریډنګ شرکت کې 40% برخه وه خو هغه یې اوس خرڅه کړې ده د نوموړي په نوم د 88M ماډل ګاډی دی چې قیمت یې 5,00,000 روپۍ دی 5,000,000 سره زر او په بانک کې ورسره نغدې د 6,50,000 روپو نه زیاتې روپۍ دي په اسنادو کې د نوموړي سره 2,50,000 روپو پر نیچر هم ښودل شوی دی د اسپندر ولی خان په اسنادو کې ویل شوی چې په هغه باندې د بانک هیڅ قسمه قرضه نشته نوموړی د کال 1993 نه تر 1990 پورې او بیا په کال 2008 کې د قومي اسمبلی غړی او په کال 1990 کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی پاتې شوی و اسپندر ولی خان دا ځل د قومي اسمبلی NSL رښتم 400 څخه په انتخاباتو کې برخه اخلي د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شرفاو د 9 کروڑ او یو کم 3,00,000 روپو شتمنۍ لري خو د هغه د میرمن شتمنۍ د 9 کروڑ نه سیوا دي الیکشن کمیشن په ویب پاڼه د موجودو اسنادو تر مخه آفتاب شرفاو په اسلام آباد کې د 93,00,000 روپو کور د 1,15,000 روپو سره زر او 15,00,000 روپو لینډ کروزر ګاډی لري آفتاب شرفاو په بانکونو کې و اکاونټونه او پرایز بانډونه هم لري نوموړي نغدي روپۍ 1,40,000,000 او 3,50,000 روپۍ خودلی دي د آفتاب شرفاو میرمن په پېښور او اسلام آباد کې کورونه او نور جهداد سره زر زری ځمکه ګاډی په روپو او ډالرو کې دوه بانک اکاونټونه هم لري د شرپاو د اسنادو تر مخه دغه د میرمن ټول شتمنۍ 9,42,00,000 او 3,50,000 روپۍ جوړیږي نوموړي ویلي په کال 2018 کې د تنخوا سره ټول آمدن 1,90,000,000 روپۍ وو او هغه د ښځې تر څنګ یو کم 1,50,000 روپۍ ټیکس ورکړی دی نوموړی د 400 ضلع نه د قومي اسمبلۍ NSL څخه په انتخاباتو کې د کاندید په حیثیت برخه اخلي د پېښور پوهنتون پولیټیکل ساينس څانګې استاد زاهد انور وای په اول ځل د کاندیدانو اساسو ښکارا کول د جمهوریت نظام مضبوطولو په لور ګټور ګام دی
چې یو ووټر خپل ووټ ورکړي نو هغه ته به دا پته ولګي چې زه چاله ووټ ورکوم د اساسي سونه دي مخکې سونه وي او د اوس سونه دي دا په کومه طریقه جوړی شوې دي په صحیح طریقه جوړی شوې دي که په غلط طریقه جوړی شوې دي نو سیستم کې که بدلون راځي نو د داسې وړو وړو قدمونو په نتیجه کې چې راشي نو دا به یو ډیر مثبت یو پایدار بدلون به دم
سیړون کې وای د اساسو ظاهرول به پر راتلونکو انتخاباتو کوم لوی اثر ونه لري ځکه چې ووټ ورکوونکي لا هم دغه اساسو په اړه کره معلومات نه لري د کاندیدانو لخوا الیکشن کمیشن ته خودل شوی اساسي د اصل اساسو نه سوچ اندکه می خودل کیږي خو وخت ډیره دو سره کې د عمل جاری وساتل شي نو شفافیت پکې راتلی شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
او اوس د ریاض حسین یو رپورټ طرف ته ځو چې په پښتونخوا کې چې کوم انتخابونه روان دي په دې کې د کمې سیمې کم کاندیدان چې دي څه چیلنجز لري او دا چا د ګټې امکانات زیات دي چا ته مشکلات سیوا دي نن هغه د بونیر پاک لري رپورټ تر کړی دی
په بونیر ضلع کې متحده مجلس عمل او پاکستان تحریک انصاف سخت اختلافات سره مخ دي او په ضلع کې نور سیاسي اتحادونه هم جوړ کړی شوی دي په بونیر ضلع کې مقامی خبريال زین العابدین ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د سیاسي ګوندونه یو بل سره په سیاسي چالونو کې بوخت دي
په بونیر کې کم سیاسي جماعتونه چې دي په هغه کې ایم ایم ای چې دا هغه خو بالکل لکه د اختلافات او شکار دا ولې چې دلته کې خپل کسان چې دي هغه هم د پارتونو درول دي ایم ایم ای هم کسان درول دي او بیا جماعت اسلامی چې دا نه جماعت اسلامی د پاکستان مسلم لیگ نون چې د هغه سره اتحاد هم کړی دی په بونیر کې پی ٹی آئی چې دین هغه کې دن نه دومره اختلافات چې دلته په بونیر کې چې هغه کې د این ای کم کاندیدیټ چې دی شیراکبر خان هغه ولاړ دی خدای هلته کې ورته د پاکستان تحریک انصاف نه یو آزاد کس بل ولاړ دی د میا موین الدین بچا په شکل کې
په خیبر پښتونخوا بونیر ضلع کې یو قامی او درې د صوبایي اسمبلی چوکې موجودګی لري په دې چوکو کې یو د قامی اسمبلی این ای نه او درې د صوبایي اسمبلی پی کې شل پی کے یویش او پی کے دویش باندے پا مجموعی توگا دا نلس و کاندیدان ترمین دا مقابلی کی گی دا پاکستان تحریک انصاف لخوا پا بونیر ضلع دا جماعت اسلامی نے راغل شیر اکبر خان تا ٹکٹ ورکڑے شوے دے شیر اکبر خان پا کال 2014 کے دا جماعت اسلامی پا ٹکٹ باندے منتخب شوے ہو ہم دا پی ٹی آئی زوان کارکون کے میاں معین الدین پقامی اسمبلی این اے نہ باندے دا اختلافات القبلہ پا آزاد حیثیت کے انتخاباتوں کی برخہ اخلی پا متحدہ مجلس عمل کی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ترمیان دا په صوبایي چوکو باندې د اختلافاتو په وجه دواړو ګوندونو خپل کاندیدان ودرولې دي د دې ترڅنګ جماعت اسلامي او پاکستان مسلم لیگ نون ترمیان د سیاسي اتحاد په نتیجه کې کامران خان د مسلم لیگ نون په انتخابي نشان باندې اوټونه غواړي او هم په دغه چوکې د عوامي نېشنل ګوند په خواني ځلي ناظم روب خان هم امیدوار دي په صوبایي چوکې پی کې شل باندې د عوامي نېشنل ګوند افسر خان د جماعت اسلامي بخت جهان خان او جمعیت علما اسلام په لیغپور ترمیان د مقابله روانه ده هم دغه شان په پی کې یویش باندې د تحریک انصاف سید فخر جهان او عوامي نېشنل ګوند قیصر ولی د ګټي کاندیدان ګڼل شي او په پی کې دویش باندې د تحریک انصاف کبیر خان او سردار حسین بابک یو بل ته مخامخ دي په تیرو ټول ټاکنو کې دا چوکې عوامي نېشنل ګوند تر لاسه کړی و په بونیر ضلع کې په ځای سیاست باندې نظر لرونکو محب الحق وایي د دې اختلافات پیدا باب مسلم لیگ نون جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند تر لاسه کړی
عملاً په بونیر کې می میچ دا خاتمه شو دا غو دغه دي کې دا دوه کوم جماعتونه چې جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام او دا فرمولې ته ته هغه چې زمونږ د جمعیت علماء اسلام خو یو سیټ سره د 2013 د الیکشن پر وسره یو قومي سملې دا سیټ یو د پی کی بی سی کوم دې د جمعیت علماء اسلام نو ورکو جماعت اسلامي کارکونان چې هغه په دې شی باندې دغه او دا پی کی بی سو دا مفتی پزی غپور بو ګټلو خو دې مفتی پزی غپور چې هغه زه خو سره دا پریدم نه دا ما ګټلې د فرمولې ته دا کی د دې پیسې منول نه انکار کو دا غو شورا را جمع شو دا غو ذلي قائدین را جمع شو
په بونیر ضلع کې د عوامي ورکر پټه قامي وطن پټه او پیپلز ګوند په میاس کې یو نوی سیاسي اتحاد د کاروانی بونیر په نوم جوړ شوی دی چې پټولو حلقو باندې په ګډه امیدواران پټول ټاکنو کې برخه اخلي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با زانتا یو لار خو خوم ما ته پتاوا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته کهغه وړو کی وی او کغت تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي. د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او د پاکستان د انتخاباتو حواله سره یو بل رپورټ چې د بلوچستان های کورټ نن د پاکستان پیپلز پارټۍ په صوبه کې صوبایي مشر علي مدد جاتک د په انتخاباتو کې د برخه اخیستونه نااهله ګرځولې ده. ولې د دې په شاه سو وجوهات دي تفصیل به پیاوړو د ډیوه خبریال حمید سمسورنا.
د عالی محکمې دغه بینچ د ریټرنینګ افیسر او د عدالتي کمیسون اپیلیک ټربیونل پریکړه یې په زړه پورې وبلله او دغه ډول د پاکستان پیپلز پارټۍ د بلوچستان صوبایي مشر علي مدد جتکی د ټول ټاکنو لپاره د درخواست رد کړی او دای ناهله وګرځول سو. تر دې لمخه ریټرنینګ افیسر او عدالتي کمیسون د کاغذونه رد کړي وو. عدالت د ریټرنینګ افیسر او د عدالتي کمیسون پریکړه برقراره وساتله. د پیپلز پارټۍ صوبایي مشر علي مدد جتک د ریټرنینګ افسر د پریکړې په ضد باندې و عدالتي کمیسون ته درخواست ورکړی وو چې هغه د درخواست رد سوی وو. اوس بیا د بلوچستان والی محکمه ته دا درخواست ورکړی وو. عدالت دغه پریکړه پر تیر اړویدنه باندې خوندي کړې وله. د پیپلز پارټۍ صوبایي مشر علي مدد جتک په 2014 کې د خوراک پخوانی صوبایي وزیر وو. دی د جلی سند په تور کې د عدالت له لوري د 2 کالو د بند او 10,000 روپۍ جرمانه سوی وو. د ایډیشنل سیشن جج د سزا وروسته د یل عدالت څخه پر اغه مهال باندې نیولی وو. علي مدد جتک په 2008 کې د خوراک صوبایي وزیر هم پاتې سوی دی. عدالت د تریک انصاف د بلوچستان مشر یار محمد ری د خوراک صوبایي وزیر هم پات سوی دی. عدالت د تریک انصاف د بلوچستان مشر یار محمد رین پریکړه خوندي کړله. د یار محمد رین په ضد باندې په عدالت کې د قتل او د یغوا په ضد باندې هم مقدمه سته. عدالت د نواب اکبر بوکټیل مسای د علي بوکټي درخواست منظور کړی چې اوس د په انتخاباتو کې برخه اخستلې شي. د ریټرنینګ افسر او د عدالتي کمیسون له لوري رد سوی وو. نور یو شمیر قضیې هم تر اوسه پورې خوندي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
پاکستان کې انتخابونه روان دي او په انتخابونو کې شمیرې سوي او تمی سري او اندازې سري. عدنان رشید پر رپورټ وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، د پروګرام ووټ او سیاست سره زستا سکوربا عدنان رشید حاضر يم. په دې پروګرام کې به مونږ د پاکستان کې 15 جولای په انتخاباتو په اړه باندې خبرې کوو. نن به مونږ خبرې کوو د ضلع سوات په اړه باندې، چیرته نه به چې د قومي اسمبلی لپاره 3 امیدواران چې دي هغه ټاکل کیږي. بل اړخ ته به د ضلع سوات نه د صوبایي اسمبلی لپاره 8 غړي خلک ځان لپاره منتخب کوي. دا وخت په ضلع سوات کې د رجسټر ووټرانو شمیره د 1,03,000 نه زیاته ده، چې په کې د ښځو شمیره د 15,01,000 نه زیاته ده. په سوات کې د انتخابي هلو ځلو په اړه باندې د بحث لپاره راسره ملګری کیږي ډاکټر جواد اقبال صاحب، کوم چې د غیر دولتي ادارې اودیانا مشر دی او ورستو کې په سوات کې د سیاسي امیدوارانو او ووټرانو ترمنځ مباحثه هم راجوړه کړې وه. ډاکټر جواد صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
یو جهان مننه عدنان صاحب ستاسو د وایس اف امریکا.
جواسب، دا وخت سیاسي جلسو کې په کوم مسلو زیات بحث کیږي او آیا امیدوارانو سره په دغه لپاره عملی پلان یا تګلار هم شته او کنه؟
جی بالکل، د ملک د نورو برخو په شان دي. د سوات په مختلفو علاقو کې کارنر میټینګز، شمولیتي جلسې او مطلب داسي په تیر باندې لوی لوی پروګرامونه چې دي هغه روان دي. خو د بدو مرغه څنګه چې تیر الیکشنز او د ټول ټاکنی شوی دی په دې وطن کې، نو په هغه په شانتي سیاسي امیدواران چې دی هغه په تشو نارو باندې او هم دغه شانتي د بجلی په میټر باندې، د ګیس په کنیکشن باندې، او د لارې په پخېدو باندې، او د پسکول کې د نوکری په نامه باندې په خلکو پسې ځي او داغو نه ووټونه چې کم دی اخلي. د بدو مرغ نه زمونږ چې کم سیاسي ووټران دي پاغي کې هم سیاسي شعور کمی دی، او هغه هم د دغه جذباتي نارو د زنده آباد مرد آباد سره، او مطلب د خپل کلویغي او د کلو د اولس په دغه باندې په جامه کې هغه چې کم دی د دې سیاسي واکمنو سره ملګری کیږي او داغونه وټونه چې کم دی دغه وادي وسره کوي چې په دې زمونږ چې کم کلی دی یا زمونږ چې کم مجره دی یا زمونږ چې کم خاندان دی یا زمونږ چې کم ټبر دی، نو په دغه بنیاد باندې زیات تر دخل کو دغه چې کم دی هغه طرف ته دی.
صحیح سره تاسو ډاکټر اقبال صاحب تاسو ویل چې خلک په سیاسي نارو باندې یقین لري، سوال دا پیدا کیږي چې آیا دغه سیاسي امیدواران چې دي کم چې په انتخابي عمل کې برخه اخلي، آیا هغوی ته د علاقې مسائل نه دوی خبر هم دي او کنه دي خبر؟
عدنان صاحب جی بالکل، هم په دې حق را باندې په 13 ورځ په سواد کې موږ یو غونډه را جوړه کړې وه چې په هغه کې موږ د پوره د ټولو سیاسي ګوندونو مشران کم چې دا وخت په ټول ټاکنو کې ساخ دي او د قومي سمبلی نه یا د صوبایي سمبلی نه هغه امیدواران دي، داغي سره سره د پوره سواد د بیلابیلې سیمو مشران، جرګمار او مطلب استادان او والدین چې کم دی هغه موږ د پروګرام تر غوښتي، او په هغه کې دی خلکو پوښتنه وکړه چې تاسو به موږ نه دی سره ووټ په کم بنیاد باندې غواړئ، تاسو د سواد لپاره ترجیحات سری. بیا چې کم سیاسي ګوندونو مشران او چونکی دا د سواد بلکې د پاکستان په تاریخ کې په اولنی ځل باندې داسې یو پروګرام وشو چې سیاسي واکمنان چې کم دی هغه اولس ته په مخ باندې راغلل، نو پدې کې جی دوه دا خبرو کړل چې کفرس کوم په اقتدار کې راغلو نو سواد چې دی هغه په د تعلیم په حق باندې ډیر یو زپدې شوی سیمه ده، او دا وخت په پاکستان کې چې یو سل یو ځلې دی پاغه کې سواد چې دی هغه پشپګ اتیایم نمبر باندې دی، یعنی په سواد چې دی د تعلیم په لحاظ باندې زمونږ نو په پورو پاکستان کې 15 اتیا ځلې چې دی هغه مخکې دی، پاغه کې کوز دیر دی بر دیر دی بنیر ملکن دا هم زمونږ نه په تعلیم کې مخکې دی. بیا جی کومنګ وګورونو په سواد کې د جنکو تعلیم چې کم دی هغه ډیر زیات رست دی، موږ ډیر زیات رست یو پاږی کې، نو په دې پروګرام کې موږ د دوسر خپل چې کم اړیکی دي د تعلیم په حق باندې، د صحت په حق باندې هغه موږ شریک کړل، کفرس کا دوی سملو تلاړ شي نو موږ دوی ته وی چې درې مسلې چې کم دی هغه بنیادی تور په سواد کې دي، یو دل دغه جنکو سکولونه لګ دي، د لکان سکولونه ډیر دي، بل چې کم دی د پنځم کلاس نه وړاندې چې کومې جنګي تعلیم حاصلول غواړي داغو د پاره د تعلیم د حصول د پاره د سکولونو کمی دی، درې مده ټول نه لوي خبره کم چې په سواد کې دا وخت را پیخه د هغه د ایجوکیشن کوالټي ده، یعنی د تعلیم کوالټي ده. د بده مرغه زمون چې کم ماشومان په سکولونو کې سبق وي نو د تعلیم هغه معیار هغه ته نه دی اویلیبل کم چې په نور ضلعو کې او کم چې په نور صوبو کې دی، مثلا کومنګ د پنځم کلاس سل ماشومان راوخلو او هغه له منګ د دریم کلاس د انګریزي سبق یا د اردو سبق ورکو نو صرف سلور سرویس پیس د ماشومان چې کم دي هغه دا سبق ویری شي، نو د دې نه چې دا اندازې کیږي چې په تعلیمي لحاظ باندې زمون کوالټي چې کم دا غوونه خراب ده.
صحیح ډاکټر صاحب، دلته کې یو پوښتنه دار ازي چې آیا کم کینډیډیټان چې دي کم امیدواران چې دي هغوی د انتخابي عمل کې برخه اخلي، ووټرانو ته د دوی د تعلیم د هغوی د پیسو پاکل باندې د غوی مالی معلومات پاکل باندې یا داسې نور د دغه کسانو د دغه امیدوارانو د جون پاکل وټرانو سره معلومات شته یا نشته، یا داسې زرای شته چې دوی دغه معلومات تر لاسه کول شي د انتخاباتو نه وړاندې وړاندې؟
بالکل، دا ډیر زیات مهم سوال دی، او زه په دې باندې دا عرض کوم چې انتخابات چې دي په دې ملک کې هغه زیات تر پاغي کې د دې ځای لینډ لارډز او د دې ځای چې کوم بختور خلک دي دا د هغه یو شیوه ده، او زیات تر په دې کې هغه خلک یې ساخلي، او بل ځجی تاسو سره دا هم شریکوم چې دا وخت په سواد کې چې کوم د الیکشن کمیشن چې کوم رولز اند ریګولیشنز دي هغه بالکل نه فالو کیږي. هغه چې کومې خبرې کړې دي چې مطلب تاسو به چې کوم خپل کمپین چلوي دا غیر لپاره به تاسو دا را پروتوکول چې کوم دی هغه فالو کوي، هغه نه فالو کیږي، مطلب دا خلک به تهاشه لګیا دي پیسې لګي، او د سو پورې چې تاسو دا خبر وکړل چې ووټر چې دی هغه تاسو نه پته ده، نو زه چې دا ویم چې نه په سواد کې بلکې د الیکشن کمیشن چې کوم ویب سایټ ته پاګی باندې دا قسمه معلومات نشته چې کوم خلک چې کوم دی هغه الیکشن ته ولاړ دي دا غوښونه اساسي دي یا دا غوښونه تعلیم دي یا مطلب دا لري د دوه ترجیحات چې کوم دی د دې الیکشن د لپاره هغه سری نو بالکل دا خلک بے وسه دي چې د خپل سیاسي امیدوارانو په باره کې هغه معلومات چې دی غتر لاسه کړي
صحیح دا وخت کم سیاسي هلي ځلې چې روانې دي په هغه کې د ځوانانو او خاص کر د زنانو د خزو سمره برخه اخلي او سمره پوری فعال دي دوی پکې
سواچ دي دا غینه دا وخت په الیکشن کې د زنانو چې کوم ټولګي دي دا غینه بالکل څوک نمائندګي نه کوي او زب بیا دا خبره ډیره زیاته په خفغان سره وکمه چې زنانه کم چې زمونږ د آبادی نیمه حصہ ده د هغه تمنګ بغیر د ووټ اچولو نه ووټ چې کوم هغه اچي هغه هم د خپل کور د مشریا مطلب دا دی داغو د کور خوندان یا پلاران یا بچی چې د کم سیاسي ګوندونو سره وابسته دي نو موږ خپل زنانه دا د ریاست چې د کم نه جوړ شوی دي موږ دا مجبور کړی دي او دوله موږ غاړي کړی دي چې بس ستا خپل سیاسي شعور نه لري او ستا سیاسي شعور چې کم دی هغه زمون سره وابسته دي نو چې څنګه موږ غواړو نه دا ووټ چې کم دی دا به تاسو ورکوي نو د دوه کردار چې دی په غونډه پښتونخوا کې بیا خاص کر په مرکن ډیویژن کې هغه د دې پوری بالکل کنفائنډ دی او څنګه چې تاسو کتل په تیر الیکشن کې په کوز دیر کې بالکل چا ووټ چې کم دی وی زنانه چې دی هغه نه دی اچولې د سو پوری چې د ځوانانو خبره ده ځوانان چې دی هغه دا وخت بالکل کنفیوز دی په سواد کې د ډیر حد پوری او کم تیر ګورنمنت چې تیر شوی دی پاګه کې زیات تر پی ٹی آی چې کم دی هغه برخه چې کم دا غستی و نو دی پی ٹی آی سره وبسته چې کم ځوانانو نو هغه زبداوی ما چې مطلب د یو 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 عجیب شانتي کیوس شکار دی او په سواد کې دا وخت دلته کې پی ٹی آی نظریاتي ګروپ چې کم دی هغه هم جوړ شوی دی او پاګه کې زیات تر ځوانان چې کم دی هغه وبسته دي دا سږي د کلو په بهاب باندې مختلف تنظیمونه چې کم دی هغه جوړ شوی دي یعنی په منګلور کې تنظیم جوړ شوی دی په بانډې کې جوړ شوی دی په پازخیل کې په مټه کې ځوانانو الته تنظیمونه جوړ کړي دي او په خپل دغه باندې هودا کوشش کوي چې دې ځله کم سیاسي ګوندونه یا کم سیاسي امیدواران چې دی هغه زموږ خپل راضي نو خپل چارټر اف ډیمانډز چې کم دی هغه خو دي چې دا چارټر اف ډیمانډز دې د بدی امیدوارانو ته موږ پریزنت کوو او کدا زمونږ د امیدوارانو د خبرې زمونږ منی دا غوړه لپاره بنه صرف موږ کمپین کوو بلکې د موږ به دا کوشش کوو چې هغه به موږ نور وټونه وګورو او دوی به موږ په شریکه کامیاب وو نو دا یو ډیر پوزټیو خبره ده
صحیح ډیر مننه ډاکټر جواد اقبال صاحب چې تاسو زموږ سره راغلی او د سواد سیاسي حل زلو نمو خبر کړو قدمونه اوریدونکو هم دې سره د پروګرام ووټ او سیاست وخت سترسي د ساس کوربا عدنان رشید اجازه غواړم الله پامان
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سټ او د ډیوا په یوټیوب باندې دغه خبرونه لیدل هم شي په پاکستان کې د انتخاباتو خبره کوو پاکستان کې د میډیا ازادي د دې انتخاباتو په وخت کې ډیره امانی لري خو داسې خبرونه هم دي چې ګینه په میډیا باندې میډیا زورول کیږي او هغه شانتي د انتخاباتو په حواله سره یا په خلکو کې د شعور د بیداری په حواله سره په آزاد توګه باندې خپل کار کولوتان نه پرې خودلې کیږي زموږ همکار ارباب محمود علي په یو ویډیو ریپورت تیار کړی دی
د پاکستان خبري اعلان وايي دا وخت دوی د انتخاباتو وړاندې د چارواکو لخوا د سخت فشار سره مخ دي دوی چاتوي چې د خبري اعلانو د اقوا په میډیا د پابندې او مالی زورونې مثال په تاریخ کې د دې نه وړاندې نه ملاويږي مطبوعاتي ادارې وايي سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې د جولای په 15 نیټه د انتخاباتو په حق لا د خبرونو نه د من کولو لپاره په دوی مسلسل فشار چوي او کوم خبري اعلان چې د دوی خبره نه مني هغه په نخ کېږي د دوی ادارې د مالی کړکیچ سره مخ کوي دا وجه ده چې په ملک هر چا په خپل سر په ځان پابندي لګولې ده پاکستان کې د خبریالانو د تنظیم فدرل یونین اف جرنالست مشر افضل بټ وای د دینه وړاندې دومره بد وخت د ملک میډیا نه ولیدلې
اس سے برا وقت پاکستان کے میڈیا پہ کبھی نہیں آیا
د دین وړاندې مونږه د مارشل لا دور امریت هم لیدل دي، مونږه د سیاسي امریت دور لیدل دي او د سیاسي حکومتونو د دور شاهد هم یو، خو دا وخت چې په مطبوعاتو کم فشار دي داسې مکل نه لیدل.
پاکستان د خبریالانو او د اکټریستانو لپاره د نړۍ په خطرناکو ملکونو کې شامل دي او هر وخت د دوی لپاره یو سره کرخه راخلی شوی وي، خو خبریالان وای دومره په ډاګه او د معمول نه سیوا فشار دوی کله هم نه لیدل. د مقامی او نړیوال میډیا تر مخه سږ کال د پاکستان د ټولو نړیوال میډیا جیو ټی وی نیمه خبرونه د هفتو پورې بند کړل شوې وي او د رپورټونو تر مخه چې د پوسره یې جوړ جاړې وکړلو نو بیا ورته اجازه ورکړل شو. همدغه رنګ ډان ورسپانه د امنیتي ادارو لخوا د دړکو او د زورونی شکایت کوي. د پاکستان د نیوز ادارې خبریال وسیم عباسی وای هر چاته یو کرخه راخلې شوې ده.
ابسولوټلی دیس از ا کلیئر میسج دټ If Jio and Dawn could face such pressure and face
یو کار پیغام ورکړ شوی دی ک جیو او ڈان د فشار سره مخ کېدل شي او دوی د خپل کړو د نتایجو سره مخ کېدل شي نو بیا د وړو ادارو خو هیڅ امکان نشته چې ځان بچو ساتي، نو هم د دې فشار او غاخونه په نتیجه کې هر چا په خپل ځان یو پابندي لګولې ده چې خبرول شي او سنشي شي.
ایف پی نومې خبری ایجنسی وای په پاکستان کې د بهر ملکونو سفارتکار هم په ملک کې په میډیا باندې د مسلسل فشار خبری کوي او په دې اندېښنې څرګندوي. ویل کېږي په میډیا باندې اوسنی فشار د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د طاقتور پوست ترمنځ د کړکیچ ګیر چاپېره تاویږي. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هند سره ښه تعلقات غواړي او په جمهوریت کې د پوست په مداخلت هم سخت نیوکې کوي. پاکستان کې د انتخاباتو د سار اداره پیل ډیټ وای تر اوسه انتخابی عمل بے طرفه نخ کاری. خبریال متی الله جان وای د په خیال پوز او عدالت د دې شاته دی. خبری ایجنسی وای د دوی د پرله پسې هڅو باوجود د پاکستان پوز ورته د دې تورونو په حق خپل جواب نه دی ورکړی. تیره میاشت د پاکستان د پوز وایان میجر جنرل آصف غفور د یو خبری غونډې په وخت په ډاګه د ځینو خبریالانو او اکټیویسټانو عکسونه ښودلي وو او په دوی یې د ریاست خلاف د هلو ځلو تورونه لګولي وو. خبریال متی الله جان وای نو ښکاره خبره ده فشار ته پوز لخوا دی.
Of our country going to elections and already there were allegations of media in Pakistan.
دا وخت زموږ په ملک کې انتخابات کیږي او دا تورونه لګول کیږي چې پوز په میډیا فشار اچوي او دا یو ښکاره مثال دی چې د پوز ویان په خپل پډاګه خبردارې ورکړیو.
د صحافیانو د تحفظ ادارې یا سی پی جی تر مخه د کال 1992 نه راواخله تر د کال 2013 پورې پاکستان کې لګ تر لګه 80 صحافیان د خپل کار په وخت وژل شو دي.
پاکستان کې په مطبوعاتو سار سیوا شوی دی او د هغو چیلنج زیات شوی دی، خو په نورو ادارو کې هم دغه شان مشکلات شته. مثال په توګه تعلیم کې که یو خوا ته د تعلیم بیړني حالاتو لپاره په نړیوال کچ باندې هڅې روانې دي چې پاکستان کې خاص کر په پخوانی فاټا سیمو کې بلوچستان کې داسې لرې پرتو علاقو کې تعلیم پرمختګ لپاره کار وکړل شي، نو بلې خوا ته رپورټونه وایي چې هم په دغه سیمو کې تعلیم په میدان کې د ټولو زیات رشوت او بډ رشوتونه اخیستل کېږي. نعمت سرحدي پر رپورټ راغی.
په بلوچستان ایالت کې د تعلیمي بورډ د امتحانونو کنټرولر عباد الله غرشین وای چې په ایالت کې د تعلیمي ایمرجنسی ترڅنګ دوی د زده کوونکو د تعلیمي بورډ امتحانونو کې هم ډیر زیات بدلونونه راوستلي دي. چې مخکې به د بورډ په امتحان کې د زده کوونکو حق ول کېدی هغه اوس هیڅ قسمه امکان نه لري. دا خبرې د ډیوه ریډیو او ټی وی سره دلته په چمن کې د سکول د دورې په مهال وکړي. د وویل
یعنی په دې کې د سټوډنټ د پاره رول نمبر سلیپ کمپیوټرایز دی. پخوا به د دوی ډیټ شیټ جلا راتلی، اوس په غرو له مسلب باندې د ډیټ شیټ هم راځي، پر هغه باندې ورزم لیکلی، په هغه باندې تاریخ هم لیکلی او مضمونان هم لیکلی وي. ګډوډ سیستم به نه وي لکه په یو ډیټ شیټ کې د 800 د ساينس څخه جلا جلا غوي. او دویمه خبره دا ده چې د الکانو د نقل د روکتام د پاره موږ دا کوشونه کړی دي چې موږ یو خو د دوی پیپران موږ اسانه جوړو، ټیچران ته موږ ویل چې اسانه پیپر جوړ کړي، څه د نقل څوک کوشش نه وکړي چې پیپر اسانه جوړ شي نو سټوډنټ به زده کوي هم. او دویم خبره دا ده د ریزلټ چې دی د میټرک د نائنتھ او د ټینتھ دا 40% ٹو 50% ٹو په دا دوه درې کاله کې موږ اوس په 93% باندې راو 93%. نو موږ دا کوشش وکړلې چې کوم استادان دا پیپران چې کې هغه ته موږ ویلي دي چې د الکانو نمبران به بلا وجه تاسو نه کاټوي. نو په سلويشت کاله کې تر 900 زیات نمبر چا نه واخیستي. اوس په دا دوه کاله کې تر 1000 نمبر هم بالا سو.
عباد الله غرشین نور وویل په ایالت کې د ځاني سکولونو رجستریشن او هغه ته د بورډ امتحانونو اخستلو اجازه هم په هغه مهال ورکوو چې کله د سکول دوره دوی په خپل وکی او د تعلیم او د زده کړې صورتحال هم په خپل وګوري.
کوم ادارې سلمور سره منسلک دي افیلیشن لمور سره لکه نن چې زه چمن ته راغلم دغه ادارې افیلیشن کوم په هغه کې بنیادی ضرورتونه موږ ګورو چې ټیچران شته که نشته، کوالیفاید ټیچران دي که نه دي، کلاس روم شته پغه کې کړکۍ سته، دروازې سته، یو روشندان سته، یو د هوا بندوبست سته، د الکان د پاره د اوبو بندوبست سته، یا د الکان واشروم سته. دغه نشیان موږ ګورو لغه باد موږ فیلیشن رکو.
په بلوچستان ایالت کې د خراب تعلیمي صورتحال ترڅنګ امتحانونه اخیستونکو اداره بلوچستان تعلیمي بورډ کې هم د بډې او رشوتونو له لارې نمبرونه اخیستل کېدل. په بعد کې به د میډیکل او انجینیرینګ تعلیمي ادارو کې به داخلي پراخستل کېدی. خو اوس دغه د تعلیمي بورډ مشر دا دعوه کوي په تعلیمي بورډ کې هغه بډې او رشوتونه دوی ختم کړي دي او د زده کوونکو ته خپل حق رسیږي. چې د هغه نتیجې دغه د تیر دوو کلونو د تعلیمي بورډ د امتحانونو نتایج دي چې دوی جاری کړي دي. خود تعلیم پوهان وای په سکولونو کې د لاندې سطحې څخه په تعلیم کې بدلونونه را نه وستل سي تر هغه به په ایالت کې تعلیمي صورتحال کې بهتري هیڅ کله را نه سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
د پاکستان د نگران حکومت وفاقی وزیر علی ظفر وایي چې د پاکستان پخوانی قبایلی علاقو تبا د عدالتي نظام غزول لږ وخت اخلي، خو زیاته کړې ده چې نگران حکومت د دې پوره ژمنه لري چې پخوانی فاټا او پاټا باندې د نوي ټیکسونه ونه لګول شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد ناورو.
د پاکستان موقتی حکومت د تیر پارلیمان لخوا د هیواد پخوانی قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پریکړه د ملکی دستور سره سم بلی، او د اطلاعاتو موقتی وزیر د دغه پریکړه د عملی کولو ترڅنګ د قبایلی ولس لپاره اعلان کړی شوی مراعات عملی کولو هم عزم څرګند کړی دی. اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو په مهال د اطلاعاتو موقتی مرکزی وزیر علی ظفر د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې ورګډولو د پریکړې په ضد خبرګون بې ځایه بلی لیدی، او د ویلی چې موقتی مرکزی حکومت د تیر پارلیمان دغه پریکړه د دستور د چوکاټ دننه او یو تاریخی پریکړه ګڼي. پروستو کې پېښور های کورټ تر پخوانی قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی موقتی قانوني تنظیم په ضد خواستونه ورکړی شوی دی، او د ته عکس العمل کې موقتی مرکزی وزیر صدا سی ویل
سپریم کورټ اس پر الټیمیټلی فیصله کرے گا، لیکن فی الحال تو اس میں کم از کم میری رائے میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مرجر بالکل قانونی ہے.
دی وای چې عدالت تتلل د یوتن یا د ډلې حق دی، او دا چې د ملک اعلی عدلیه هم دا واک لري چې په دې اړه څه فیصله جاری کړي. خو تر څو چې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا کې ورګډولو معامله ده، نو دوی ګڼي چې د دې لپاره تیر پارلیمان په دستور کې ټاکلې شوې تګلاره خپله کړې وه. خو دې سره سم موقتی وزیر دا هم په ګوته کړه چې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا کې د مکمل ورګډولو عمل به وخت اخلي. خو دا عزم هم څرګند کړ چې د اصلاحاتي عمل د لاندې د تیر حکومت لخوا قبایلی ولس لپاره اعلان کړی شوی لوزونه به عملی کولی شي.
کہ جو پہلے جس قسم کے کنسیشن فاٹا کو تھے فاٹا کے لوگوں کو، وہ بالکل اسی طرح رہیں گے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک رات میں یہ سارا کچھ نہ لیا جا سکتا ہے، واپس نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو
دے وائی چی دا ٹیکسونو پا مت کی دا یادو سیمو لپار اعلان کلی شوی مراعات با عملی کولی شی، چی ترمخ راتلون کی پینزو کالو لپار دا فاٹا او پاٹا یا دا خیبر پختونخوا پخوانے بندوبستی لاکو وگڑو تا دا ٹیکسونو پا مت کی دا مراعات جمنی شوی دی. پروستو کی دا پاکستان دا سینٹ دا خزانے قائمہ کمیٹے دا معصولیات و مرکزی دارے لخوا پخوانے قبائلی سیمو باند نوی ٹیکسونو لگولو پا ارادو سخ برگونخ کارا کلے ہو، او بیا دا سینٹ چیئرمین دا معصولیات و مرکزی ادارہ یادو سیمو کی دس قسم نوے ٹیکسونو لگولو نا منع کرے وا. او ڈیو ریڈیو سر خبرو کی دی یاد کمیٹے غڑی او دا اورنگزون سینیٹر اورنگزیب خان پا دی معاملہ خپل غبرگون صدا سے خود لے ہو.
یو شی شي نه منو د کومې وادې نه وی د کومې وادې تاسو موږ را پرې پام کې کړی دي دغه نه وی پوره کړی نه ټیکس منو هیڅ نه منو نه یو خبره په دې په ټول قبایلی خلک را پچی او دا چې د شي حق وکړي تاسو د کوم زبرونو موږ را کړی وو او دا څنګه تاسو د ریفارم شروع کړو او څنګه تاسو خلکو باندې امپلیمنټیشن قانون راولې نو تاسو خو تاسو خو سره سره ظلم دی دا څه ډراما دی
د تیر مسلم لیگ نواز گن حکومت د ملی اسمبلی او د خپل حکومت میت پورا کېدو نه سر و زړوان د پخوانی قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې ورګډولو په اړه دستوري بدلون منظوري ورکړې و او د هغه وخت وزیر اعظم شاید خاقان عباسی قبایلی ولس لپاره راتلونکي 50 کالو پورې د ټیکس د مراعات اعلان کړو چې تر مخه دوی ته حاصل زړو مراعات ترڅنګ د کمیونی و ټیکس نه لګولو لوښ شوی او خو سیړونکو قبایلی مشران اندېښمن دي چې ګنې اوس په دغه اعلانونو باندې عمل نکېږي او دوی دا نظر هم لري چې غنی فاټا اصلاحات عملی کېدو باندې سنجیدګي نه خودلې کېږي او د اطلاعات او موقتی مرکزی وزیر علي ظفر دا اعتراف هم کړی دی چې غنی فاټا اصلاحات عملی کول به وخت خلی
د امریکی گاونڈی ریاست یا هیواد میکسیکو کې یو کین اړخ مشر صدر شویل چې امریکا صدر هاغلی ټرمپ پر لمبارکی ورکړی او چې بشری کول سرکار کول غواړي احمد فواد لامه تفصیل وړاندې کوي
د مکسیکو د ولسمشي انتخابات اندري مانول لوپز اوبرادور وګټل او د هغه هیواد نوی صدر وټاکل شو څلور شپېته کلن لوپز اوبرادور چې کین اړخی سیاستوال دی د څو لسیزو راهیسې په سیاست کې ښکېل و او د مکسیکو د پخوانیو ځایي خلکو د حقونو دفاع یې کوله د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو نوي ټاکل شوي صدر ته مبارکي ورکړي او په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې اندري مانول لوپز اوبرادور ته د مکسیکو د نوي صدر په توګه ټاکل کېدل مبارک وي زه هغه سره کار کولو ته ډېر سترګې په لاره یم د کولو لپاره ډیر څه شته چې د متحدو ایالاتو او مکسیکو دواړو په ګټه تمام شي لوپس اوبرادور د اتوار یا یک شمې په ورځ په خپل وینا کې له امریکای سره د خو تعلقاتو غوښتنه وکړه هغه وویل
موږ به د امریکای له ریاست سره د ملګریتوب او پرمختګ پر بنسټ د تعلقاتو د ساتلو په لټه کې شو داسې تعلقات چې همیش پکې دواړخیزه احترام نغښتې وي او زموږ د هغو وطنوالو مهاجرو خیال هم پکې وساتل شي چې په هغه هیواد کې اوسیږي او کار کوي
د مکسیکو نوی ولسمشر ژمنه وکړه چې د هیواد دننه به د فساد له منځه وړل د هغه لومړنی کار وي او هغه به د مکسیکو خلک نا امید نه کړي د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اټکل له مخې لوپز اوبرادور د 350 تر 950 فیصد پورې رای ګټلی چې لخپل دوو غټو سیالانو پرتله ډیر مخکې دی د لوپز اوبرادور دواړو غټو سیالانو خوز انټونیو مید او ریکاردو انایا خپل ماتې منلی او هغه ته د بریا هیله کړې ده دا لومړی ځل دی چې د لوپز اوبرادور ګوند چې د نوی نسل د غورځنګ پارټي یادیږي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخیسته په دې انتخاباتو کې د لوپز اوبرادور ګوند له دوه نورو ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړی و چې یو کین اړخی او بل یې ښی اړخی دی همداراز په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې په مکسیکو کې یو کین اړخی ګوند د ولسمشرۍ انتخابات ګټي او واک ته رسیږي لوپز اوبرادور په خوا د مکسیکو د سرخار مکسیکو سیټي ښاروال وو او تر اوسه یې غریبانه ژوند لرلی دی هغه ژمنه کړې چې د خپل د ژوند هم دا غریبانه سټایل به د ولسمشۍ پر مهال هم وساتي
ګرانو کتونکو او اوریدونکو تاسو ته وایس اف امریکا ډیوا دغه د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ولیدله وا هم ریدله تاسو بیا هم د ډیوا په فیسبوک یوټیوب او د ډیوا په ویب سټ باندې لیدلې شي او د پروګرامونو په حواله سره خپل رائے هم مونږ ته را لېږلې شي په لک سات کې دغه خبری خبرونه سر ته رسیږي خو چرته زی ما د نه پس په تاسو د نیمو شپو سندرو نه خوند اخلي
اما ګټور ته چې چرته زی ما لک سات کې د بلجیم او جاپان په فوټبال نړیوال کپ کې لوبه شروع کیدونکو دغه درته
نه مونږ ورته نشو خودلای ولې دا غي لایسنس نشته
مونږ سره سردار د کر سه برازي لیدونکو 16 زو کې دا پروګرام وګورئ د مونږه د دې پروګرام د خبرونم د کې پاتې رسی پروډوسر بو عمران جدون او د ټیکنیکي همکاران بو انجینیر راب چې د ریډیو ټیکنیکي همکار وو او زمونږه د خبرونه کې هم دې کې مونږ سره نه زغړو خپل خیال ساتئ.